السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش وایي چې د کابل د کرکټ په پرونی چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي دي. دغه چاودنه د کرکټ په لوبغالي کې پرون داسې مهال وشوه چې د شپږیزې د لیګ پر دوام هلته سیالۍ روانه وه او ګڼ شمېر نندارچیان دې لوبې ته ورغلي وو، خو په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکي د مرګ ژوبل شمېر کم یادوي او وایي چې د چاودنه کې یو تن وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت د اورنجر موټر د چپه کېدو په پیښه کې 8 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د غزنی د امنی قومندانۍ لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دغه پیښه کې 2 طالب سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. خبرپاڼه کې دغه راز راغلي چې دغه پیښه تیره شپه د غزنی ولایت اړوند خواجه عمري ولسوالۍ په ناوګۍ سیمه کې رامنځته شوې. دغه سیمه د کابل کندهار پر لویه لار پرته ده. پاکستانی پوځیان وایي چې په بلوچستان کې تیره شپه د عملیاتو پر مهال یو عسکر وژل شوی، یو ټپي شوی او لږ تر لږه 6 مخالف وسلوال وژل شوي دي. پوځیانو نن په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د عملیات وروسته تر دې پیل کړل چې خبرې ترلاسه کړ وسلوال د کیچ او پنجګور ترمنځ په موټر سایکلونو سپاره دي. په بلوچستان کې بلوچ بیلتون غوښتون کې له 2004 کال را په دې خوا د خپل خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه کوي. په ایران کې د تیرو 2 ورځو په ترڅ کې د توپانونو او سیلابونو د قربانیانو شمیر 500 ته ورسید. ایرانی رسنیو د دغه هیواد د سرې میاشتې په وینا خبر ورکړی چې په لسګونو کسان لا هم په پلازمینه تهران او څلورو نورو ولایتونو کې تری تام دي. د ایران د دولتي رسنۍ په وینا پوځیان له هغو کسانو سره چې د ژغورنې په عملیاتو بوخت دي یو ځای شوي دي او له لرې پرتو سیمو څخه یې تر اوسه په زرګونو کسان خوندي ځایونو ته انتقال کړي. د نورو بارانونو د ورېدو اټکل هم کیږي. او اوکراینی ځواکونو نن وویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژلې دي. په دې سیمه کې جګړه په داسې حال کې سخته شوې چې د بریتانیا د استخباراتي معلوماتو له مخې روسیا غواړي د تور سمندرګي پر غاړه دا مهم بندري ښار د روسیې له خاورې سره یو ځای کړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. ملګری ملتونه وایي د کابل د کرکټ لوبغالي په پرونی چاودنه کې 19 تنه وژل شوي. د کرکټ څارونکي وایي
امید مو دا ده چې د امارت اسلامي مشران د ټراکټر قاتل کې او عاملین په ګوته کې او د قانون مطابق کلکه سزا ورکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده.
The world must respond with more.
د نړیوالو خبرګون باید لاندېښنو ژور وي. موږ مشخص اقدامات او برنامو ته اړتیا لرو.
کندهار او روزګان کې سړکونه او مارکیټونه په سیلابونو کې وران شوي.
ګرد تبعی د خټ وی روډ بند د توانونو رسیدل ځلواله چې د چاډیا توانونو ورسیدل.
او اوکراین نن د لسګونه روسی سرتیرو د وژلو ادعا وکړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغالي په پرونی چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش نن سهار په خپل ټویټر پاڼه وکړه. د پاکستان سفیر هم چې په کابل کې د هغه هم د ورته مرګ ژوبلې یادونه کړې وه، خو وروسته یې خپل ټویټ لری کړ. یوازې دومره وویل چې په دې چاودنه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. په کابل کې بیا د طالبانو چارواکي دا شمېره نه مني او وایي چې په دغه چاودنه کې یوازې یو تن وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د کورنی کرکټ شپږیزه لیګ پر مهال د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې په اړه لا هم یو خوله معلومات نشته. که څه هم د کابل امنیه قومندانۍ وایي په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او 12 نور برسیرن ټپیان دي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په دې پیښه کې د وژل شویو شمېر 19 تنه ښیي. ښاغلی ګوترش نن سهار وختي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د جمعې په ورځ په کابل کې د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې شوې چاودنه چې 19 تنه پکې ووژل شول او نور تلفات یې هم لرل په کلکه غندي. همدا ډول ملګرو ملتونو یو اعلامیه کې د ښاغلي ګوتریش له قوله لیکلي پر ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون له مخې په کلا کمه نه دي. خو د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د ارقام ناسم وبلل او زیاته یې کړه. پیښه کې یو تن د سختو ټپونو له امله د کابل په ایمرجنسی روغتون کې سا ورکړه او پاتې دولس تنه ښه دي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم په خپله ټویټر پاڼه په دې پیښه کې د وژل شویو شمیر 19 تنه ښودلی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه یې دا پیښه غندلې. طالب چارواکو له دې وړاندې هم په افغانستان کې د جګړو او ترخوایي د یو شمیر پیښو کره ارقام له رسنیو سره په دقیق ډول نه دي شریک کړي. طبیعلګي په توګه طالبانو په لومړیو کې د پنشیر او د سرپل په بلخاب کې د جګړې راپورونه رد کړل، خو وروسته یې ومنله چې هلته یې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوختي او جګړه هم شوي. همدا ډول د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم پر رابلل شوې غونډه وسلوال بریدونه چې تر ننه یې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام خپاره نه شول. د کابل په کرکټ لوبغالي کې د پرونی لاسي بم برید پر مهال یو شمېر لوړپوړي چارواکي هم هلته وو. له دې ډلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف پرون د 14 پر مهال د کابل په کرکټ لوبغالي کې وو. هغه د پیښې د قربانیانو او د ټپیانو له کورنیو سره خپل خواخوږي ښودلې او یو نامه د ښاغلي الکبروف له قوله یوه خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي. د پرون ورځې 14 د هغه وحشتناک او ناڅاپه تاوتریخوالي یو بل دردونکی یاد ده چې په افغانستان کې خلک ورسره مخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په خپله ټویټر پاڼه د کابل په کرکټ لوبغالي کې په پرونی 14 خواشینی خودلی او زیاتوي. تاوتریخوالی هیڅ هدف نه لري او د افغانانو لپاره ځواب ویونکی نه دی. خو له پرونی 14 وروسته چې احتمالا یې د لوبې پر لیدونکو او لوبغاړو اغیز کړی، د افغانستان کرکټ بورډ د نن ورځ لپاره د لوبې د لیدو ټکټونه وړیا اعلان کړل. د طالبانو د ملي سپورت ټلویزیون چې دا لوبې ژوندۍ خبروي پر سکرین لیدل کېږي چې د پرون په پرتله د لوبې د لیدو لپاره نن هومره خلک نه دي راغلي. خو په ټولنیزو رسنیو کې د ملي لوبغاړو په افغانستان کې د کرکټ د لوبې د پرمختګ په هدف کمپاین پیل شوی او له خلکو پکې غوښتل کېږي چې د افغان لوبغاړو د هڅونې په موخه د لوبې لیدو ته ورشي.
و موریدل چې د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې پرونی 14 خبرګونونه پارولې دي او ملګرو ملتونو ویلي چې په دې 14 کې لک تر لګه 19 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. خو د طالبانو د حکومت سرچینې او په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ بیا دا شمېرې نه مني او وایي چې یوازې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. د دغه 14 په اړه خبرګونونه په پراخې دودي دا چې پرونی 14 د لوبغاړو پر روحي د نندارچانو پر روحي تاغیس کړي او دغلته بهرني لوبغاړي چتللي هغوی څه فکر کوي په همدې اړه مې د کرکټ بورډ له پخوانی مشر او د کرکټ له چارون کې شاهزاده مسعود سره مرکه وکړه او په پایل کې مې ترې وپوښتل چې د 13 شپه له یو شمېر ملي لوبغاړو سره کتلي د هغوی روحیه څنګه ارزوي.
اولا خو زه د پرونی کومه پیښه چې شوې ده هغه په هغه شدیدترین الفاظو باندې غندمه، ځکه چې دا ورزشي لوبه وه او دته د افغانستان د ګوټ ګوټ نه ځوانان راغلي وو په ډېره مینه باندې کتل. د جمعې ورځ مو تعداد خلک هم ډېر زیات وو، ځکه چې کرکټ دغسې یوه لوبه ده لودیسه چې په دو لسیزو کې خلکو ته خوښي و په برخه کړې ده او دغه یوازنۍ لوبه ده چې همیشه افغانان مینه ورسره لري. ما پرون چې تېره شپه د ملي لوبډلې یو تعداد لوبغاړو سره خصوصا ښاغلي محمد نبی، ښاغلي شهزاد محمدی او اصغر افغان نوروز منګل نور دوستانو سره چې تېره شپه ولیدل د هغوی روحیه ډېره عالي وه، ځکه چې هغوی د شلو کلو حوادث لیدلي دي. نو زما په اند باندې دا پرنۍ پیښه چې شوې ده امید مو دا ده چې د امارت اسلامي مشران د کلکه حقیقت وکړي او عاملین یې په ګوته کړي او د قانون مطابق کلکه سزا ورکړي، ځکه داسې پیښې په یو ورزشي اداره کې دا هیڅ نوه توجیه نه لري. نو لهذا زه د لوبغاړو روحیه مې چې پرون لیدلې وه ډېره عالي وه او پرون یې هم لوبه ته ادامه ورکړه، نن هم لوبه روانه ده.
مسعود صاحب، دغه د مرجوبلې په اړه باندې زه د نقیز ارقام دی نه پوهېږم چې ستاسو معلومات به څه ښیي. د طالبانو سرچینې وایي چې یو تن وژل سوی او شاوخوا 12 نور ټپیان دي. ایمرجنسي روغتون هم تقریبا همدا خبره کوي. اما د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش ټویټ کړی چې 19 کسان پکې وژل سوي او یو شمېر ټپیان دي. ستاسو معلومات څه ښیي؟
چون زه پرون لوبه کې نه وم، زه فقط چې دا لوبه شروع شوې ده یوه ورځ دعوت شوی یم، راغلی یم تقریبا دغه خبره ما هم د کرکټ بورډ ادارې څخه اوریدلې ده چې یو کس شهید شوی، څو کسان زخمیان دي. دقیق معلومات متاسفانه چې ما سره هم نشته ده، دا به وروسته معلومه شي چې څومره مرګ ژوبله لري.
او مسعود صاحب، پخوا هم د کرکټ په لوبغالي کې یا لوبغالي ته نږدې دغه یوه چاودنه شوې وه، هغه مهال هم د شپږیزې لوبه روانه وه او بهرني لوبغالي هم راغلي وو دغه لوبې ته. فکر کوي کومې ډلې دي چې نه غواړي د افغانستان یو مثبت انځور حداقل نړیوالو ته یا هغو هیوادونو ته چې لوبغالي دا مهال کابل کې دي یو مثبت انځور وړاندې شي؟
زما په اند باندې د دغه وطن هغه قسم خوري د دښمنان هیڅ کله هم نه غواړي چې په دغه ملک کې دایمي سوله او ثبات وي. یقینا ما ته په یاد دي چې دغه یو شپږیزه کې هم دغسې یو کار وشو، ځکه نړیوال لوبغاړي دلته راغلي وو د بیرونو هیوادونو نه. نه غواړي د قسم خوړل دښمنان چې افغانستان باثبات وي، په افغانستان کې سوله وي او کارتي نور دنیا ته چې دلته نه ثبات نه سوله. اولان کې دا پرونی پیښه چې وشوله، زما په اند باندې ما چې کوم بهرني لوبغاړي چې ځنې راغلي د هغوی روحیه مې چې ولیدله، د خپلو لوبغاړو روحیه مې چې ولیدله ډېره عالي وه. زه امید کومه چې دې وروسته د دوی هغه امنیتي تدابیر ډېر کلک ونیول شي، ډېر مضبوط ونیول شي.
یعنې له دې وړاندې امنیتي تدابیر ښه نه وو ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې تدابیر ښه هم وو، باید بهتر شي چې داسې حادثې باید رامنځته نه شي. تدابیر باید نور هم ډېر مضبوط شي، تر دې هم باید ډېر مضبوط.
کور مو ودان. ډېره مننه د کرکټ بورډ پخوانی مشر او د کرکټ څارونکی شهزاده مسعود چې له ازادۍ راډیو سره یې په کرکټ لوبغالي کې د پرونی چاودنې په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د بشری حقوقو د تار سازمان په خپل یو نوی راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ وضعیت د نړۍ پر مخ تر ټولو لوی ناورین دی. د دې سازمان د ښځو د څانګې مسؤل هیدربار له نړیوالې ټولنې غواړي چې مخکې له دې چې مایوسه او ناهیلي شي باید عملي ګامونه اوچت کړي. تفصیل په دې راپور کې.
سمیا پلازمینه کابل کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. هغه د خپل زده کړو په آخر کال کې ښوونځي ته لوتلو منع شوې. سمیا ازادي راډیو ته وویل سکالې باید د کانکور ازموینه کې ګډون کړی وي، خو طالبانو له 12 ټولګي د فراغت اجازه نه ده ورکړې.
د انجمن ښوونځي یو تړل او که دوام وکړي دوی به لا ډېرې کړي. که دوی دا ډول مخکې ځي موږ راتلونکي ته هیڅ هیلې نه لرو، شاید اصلا ښوونځي خلاص نه سي.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو له جدي اندېښنو سره ملي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان هم په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو لیکلي، په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ وضعیت د نړۍ پر مخ تر ټولو لوی ناورین دی. د دې سازمان د ښځو څانګې مشره هیدربار د حالت د نویمې لسیزې په دویمه نیمایي کې د طالبانو له لومړۍ پلاواکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې تر ټولو جدي ناورین بولي.
د نړیوالو غبرګون باید له اندېښنو ژور وي. موږ مشخصو اقداماتو او برنامو ته اړتیا لرو. د دې ډلې د ملګرو ملتونو لخوا پر وضعیت جدي څار، ځواب ویل او عملي اقدامات لکه د طالب مشرانو په سفرونو بندیز چې په ناوړه حالاتو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او اوس ورته موږ اړتیا لرو.
د بشري حقونو د څار سازمان په خبره یوازې د نجونو د زده کړو حق نه دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دی، بلکې د کار، روغتیا، له تاوتریخوالي پرته ژوند، سیاسي ګډون، لارجون، ورزشی او د موسیقي حق هغه څه چې طالبانو لنجونو خوځو اخیسته. دا سازمان لیکي د حقوق هغه محل ورکول کېدای شي چې خزي وشي کولای، لکور ووزی، ټولنه کې ګډون ولري او یا هم بیل محرمه د تګ راتګ حق ولري. طالبانو د بشري حقوقو د څار سازمان د دې راپور په اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایه، مګر لدی وړاندې ویلي د شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونو ترجمان دي. هغه جمله چې ډېر وضاحت یې نه ورکوي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو او د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو له غبرګونونو سره سره د نجونو ښځو په اړه د طالبانو په لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو کې نرمښت نه دی راغلی او لا د تیر په پرتله په خپلو پرېکړو ډېر ټینګار کوي.
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت کردیم. لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوکراینی ځواکونو نن ویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژل دي. دا هغه سیمه ده چې د بریتانیا د استخباراتو په وینا روسیه غواړي د خپل خاور سره یو ځای کړي. تفصیل له احمد شیبراو.
رویټرز اژانس د اوکراینی چارواکو په وینا خبر ورکوي چې د خرسون په لور د دنیپر پر سیند د ریل ګاډي غځېدلې کرښه بنده شوې ده چې له دې سره احتمالا د دې سیند لویدیز لور ته د پرتو روسي پوځیانو د اکمالاتو لار د کریمیا ټاپو وسمه لخوا قطع شوې ده. اوکراین په روسي اونیو کې د دنیپر پر سیند درې پلونه د اوږده واټن پر توغندیو ویشتلي دي چې د بریتانیا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا له دې سره د روسیې یو شمېر پوځیانو ته د سیند په لویدیزه غاړه کې سخت زیان اوښتی دی. اوکراینی پوځیان وایي چې اوس د اورګاډي پر پټلۍ د سیند پر سر تیرېدل ممکن نه دي. رویټرز اژانس د اوکراین په جنوب کې د اوکراینی ځواکونو په وینا خبر ورکړ چې د جمعې په ورځې په خرسون کې تر سلو ډېر روسي پوځیان وژلي دي او یو شمېر ټانکونه یې ویجاړ کړي دي. خرسون لومړی مهم ښار دی چې د فبروري په 24مې چې روسیې په اوکراین برید وکړ دا ځای ونیو. بل لور ته د بریتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د اوکراین په جنوب کې په هغو سیمو کې چې روسیې نیولې دي د ماسکو تر سخت فشار لاندې دي او احتمالا هلته به د دې کال تر روسیو پورې له روسیې سره د یوځای کېدو په خاطر ټول پوښتنه عملي شي. د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي اطلاعاتو له مخې سیمه ییز چارواکي به احتمالا خلک مجبور کړي چې شخصي معلومات ورسره شریک کړي څو د نظر پوښتنې لپاره یې بیا وکاروي. ماسکو تیره میاشت د خرسون ښار شاوخوا پوځي اداره رامنځته کړه او له روسیې سره یې د دې سیمې د پیوستون لپاره چمتووالی نیولی دی. روسیې په 2014 کال کې په ورته ډول د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه له خپلې خاورې سره یوځای کړې وه. هغه وخت روسیې اعلان کړی و چې د کریمیا ونوي په سلو کې خلک غواړي چې له روسیې سره یوځای شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمه غوړه اکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rfeorl.org.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه د ویب پاڼې لارې هم په ژوندۍ بڼه واوري. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. facebook.com/azadiradio آدرس دی. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ټویټر او انستاګرام هم موندلی شئ. وړاندې درته نور راپورونه هم لرو خو اوس راځو د ورځې سپورتي خبرونه.
کابل ولایت کې د یو اف سی سازمان لخوا آزاد فری فایټ سیالي تیر ورځ تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې د فری فایټ دغه سیالي د 9 ولایتونو نه 28 جوړو ورزشکارانو ترمنځ په کابل کې د یو ورځې لپاره تر سره شوې. د دې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې د لوګر ولایت لوبغاړی احسان الله جنگجو د خولو په تر سره کولو سره لومړی مقام ترلاسه کړ. د دې ریاست د معلوماتو له مخې جنگجو په 50 کیلو وزن کې خپل قابلیت سیال ته ماته ورکړه او لوبي په خپل نوم او لومړی مقام ترلاسه کړ. د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. په لوګر ولایت کې د 5 ولایتونو ورزشکارانو ترمنځ د وښو سیالي ترسره شوي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه سیالي د لوګر ولایت په قربتوب د پکتیا خوست میدان وردګ او پکتیکا ولایتونو ورزشکارانو ترمنځ 13 ورځ ترسره شوي. د دې ریاست د خبر پاڼې په حواله دغه سیالي چې د یوې ورځې لپاره وي د 5 ولایتونو نه شاوخوا 50 تن ورزشکارانو په کې ګډون کړی و. د وښو په دغه سیالیو کې د لوګر ولایت د 14 میدالونو د ولې جام امتیاز په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړ. د دې لوبو هدف د وښو ورزش وده خودل شوی او نن د شطرنج نړیوال لوبې په هندستان کې پیل شوې. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه لوبې د جولای په 13مه د هندستان په وخت 3 بجې د دې هیواد په چنای ښار کې پیل شوې. په دغه سیالیو کې د افغانستان لومړی لوبه له اروپایي هیواد مونتنګور نه سره ده چې په لومړي پړاو کې ماستر سید وهاب الدین مرزاد د کډریج جینیئر سره مخ کیږي. دغه سیالي چې په هر دوو کلونو کې یو ځل تر سره کیږي سکل به د نارینهو په برخه کې د 138 هیوادونو لوبغاړي کې ګډون وکړي چې افغانستان به هم دغه هیوادونو په منځ کې شامل وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته د کندهار او اروزګان د سیلابونو حال درکوو. تیر شپه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سختو ورښتونو له امله راوتلو سیلابونو په لسګونو مارکیټونه، دوکانونه او کورونه وران کړي دي. طالب چارواکي وایي خلکو ته ځاني زیان نه دی رسیدلی خو د مالي زیان کچه زیاته ده. نورې زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د سیلابي اوبو دا څپې د سپین بولدک په بازار کې پر سړکونو بهیږي. ورښتونه له ماښامه پیل شو او د شپې تر ناوخته یې دوام درلود. د سیلابونو اوبه وروسته تر هغه پر بازار خورې سوې چې د غځېدلي مانده مخه تازه جوړو سو ودانیو ډب کړې وه. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان مولوی زید ازادي راډیو ته وویل چې د راوتلو سیلابونو له امله ځاني زیان نه دی رسېدلی خو د مالي زیان کچه زیاته ده. د نوموړي په خبره د سروې ټیمونو تر اوسه د اوښتې زیان ارقام نه دي راټول کړي.
سروی روانه ده، دونه تلفات رسیدلی چې بیخي مجاهدین په ستړي سوي دي چې د ریاستو والا ثبت.
بلخوا د سپین بولدک اوسیدونکي وایي راوتلو سیلابونو په لسګونه مارکیټونه، دوکانونه او کورونه تخریب کړي دي.
دا چوک ګرد دوکانونه د اوبو ډاک وڅه څوک نړېدلي و څوک دغه ډاک و. موږ لاړو وسار در کدنی در مانده پوری ګرد تباهي دغه خټ وی روډ بند د توانونو رسیدلي جنډواله چې بي چا ډېر توانونه ورسېدل. په بازار کې دغه توانونه ورسېدل د خلکو مالونه سره خراب کړ. نه ولاده توانونه ورسېدل په کورو کې، په کلي کې ډېر جوانونه چپاس وو، بېخي ډېرو کورو ده چپاس وو.
دغه د بولدک دویم حوزه، پنځم او نهم حوزه او داسې در آباد صحیح، دغه د مغاش، د کلا صحیح، کندک وخواته، دغه ټولو صحیح بېخي زیات تخریب شوي دي.
سیلاب ځپلي او د طالبانو د حکومت چارواکي د بهرنیو مرستندوی ادارو څخه د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. د یادولو وړ ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د سختو ورښتونو او راوتلو سیلابونو له امله یو مېرمن او ماشومان مړه او څلور کسان نور ټپیان شوي وو.
دا یوازې کندهار او د کندهار سپین بولدک سیمه نه ده چې سیلابونو ځپلې. د افغانستان په ګڼ شمېر نورو ولایتونو، تقریبا په ټولو ولایتونو کې له تېرو څو اونیو راهیسې موسمي سیلابونه راوځي چې وخت ناوخت د سر او مال زیان اړوي. په دغو سیلابونو کې ټول ټال تر اوسه لسګونه کسان وژل شوي دي، خو راپورونه وایي چې د یو شمېر وژل شوو کسانو هویت پټ پاتې کیږي او دا پیښې نه ثبتېږي. نو دوی داسې ویره لري چې ممکن په سیلابونو کې د سر او مال د زیان کچه له هغه څه لوړه وي چې تر اوسه یې راپور ورکول شوی دی. په اروزګان کې بیا د خاص اروزګان او ګیزاب ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې سیلابونو یې لارې تخریب کړي دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي او ویلي دي چې د لارو دورانۍ له کبله دوی په کندهار او یا نورو ولایتونو کې بند پاتې دي او له تېرو پنځو ورځو راهیسې دوی نه دي توانېدلي چې خپلو کورونو ته ولاړ شي. هغه دوی وایي چې د سیلابونو له راوتلو وروسته په سیمه کې خوراکي توکي هم لوړ شوي. د دې موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروزګان ولایت د خاص اروزګان او ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د وروستیو سیلابونو له امله په بشپړه توګه تخریب شوي او د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. نور احمد او سیف الله چې د ترینکوټ او ګیزاب ولسوالۍ د لوی لارو پر سر موټر چلوي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تېرو پنځو ورځو راهیسې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي او دوی په هوټل کې شپې او ورځې سبا کوي. دوی وایي په سیمه کې ناروغان بند پاتې دي او د خوراکي توکو بیې اسمان ته ختلې دي.
زه د اروزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ یم، موټروان یم، پر دغه لین باندې موټر چلوم چې نن څلورمه پنځمه ورځ ده چې زموږ د ولسوالۍ لار بنده ده. موږ د حالت په هوټل کې دی ناست چې نه د مریض لاسته هیڅ شی نه مخ مل مشغات لاله بند ده. مرشان خو ګراندې هیڅ شاله ته وس مشته نه رسیږي، مکمل شی بند دی. ورور مشته دلته صدرمه ده کته زمه چې موږ درس په هوټل کې ناشتي اني یو ډبا غوړی وټ 5000 خلک د مشته تللی ده. خراب شوی خو نه داس کدر خراب شوی ده چې موږ د وس مشه دلې د مشته راغلی باندې ان شپ دوی ماشتي کده وس لاته موږ وګورې چې په دوی ماشتي د موږ لار نه لکه چې موږ لار داس خراب شوی ده لار بند ده.
ګیزاب د ولسوالۍ د وسیدونکو د روزګان ولایت نوم می سیفلا استاد کوم مریض پیدا سي مالته بناسي درغه وخت پر چې دې مری نه نه مالته دغه د ډاکټرانو سره نشستر مجبورې چې موږ روزګان ولایت ته انتقالو. موږ خلک ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ غواړو د امارات سره چې موږ د خلکو سره همکاري وکړي، موږ خلکو ته یو رسیدګي وکړي.
محمد رحیم بیا د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ وسیدونکو دي او د هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې ولسوالۍ ته غځېدلې لار هم سیلابونو تخریب کړي او د ترافیکو پر مخ تړل شوی ده. دی وای د یادلارې تړل کېدو په سیمه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
یا نن درې مسله رمه ده چې لار بند ده، مطلق لار بند ده، نه مریض دروازه پر رسیدل، نه خوراکي توکي سره، نه یو سیلابو وړه ده. نو تقریبا د شپږ کیلومتره او کیلومتر به کا به نو دا سیلابونه پر راوتلي دي، جرونه پر کړي دي، لار خراب ده، اوس لار بند ده.
د ولایت مقام ویان مولوی ولی جان په هنیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې خاص روزګان ولسوالۍ ته دغه ولایت والی او امنیت کمانډان تیر شپه د خلکو سره د مرستې په خاطر ځانونه رسولي دي.
ډېرو شپو راهیسې سیلابونه روان دي او اوس هم جریان لري. د خاص روزګان ولسوالۍ کې د چک جوی مانده او د خاص او د مرکز عمومي لاره سره بنده ده، او د خاص روزګان په ولسوالۍ د اوپران په ناوه کې دغه ناوې لاره هم بنده ده، او دغه ناوې د سیمې د خلکو کورونه ټول سیلابونه نړولی دي او ډېر مشکلات یې ورته پیش کړي دي، خو الحمدلله ځاني تلفات نسته، او د ګزه عمومي لاره هم بنده ده.
دا په سیال کې د چ په وروستیو کې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ، خاص اورزګان، گیزاب او چورا ولسوالیو کې د لوی لارو د تخریب ترڅنګ د سلګونه خلکو کورونه او زرګونه جریب مځکه هم تخریب کړې ده، او دغه راز د ګڼو کسانو ژوند یې هم واخیستلې.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420122122641.
اوریدونکو کولای سید آزادۍ رادیو په نورو واتس اپ شمیرو کې چې ورسته تاسو ته اعلانېږي موږ ته خپل پیغامونه، غږیز پیغامونه راولېږي، موږ به درته د آزادۍ او اوریدونکو په خبرونو او رزنیو خبرونو کې خبرو. اوس د همداسې ځینو پیغامونو وار را رسیدلې.
وراره دا طالبانو چې دغه کوکنار کښ بند کړي، نو د کوکنار پر ځای باندې وس مانا دا هلمند خلکو ګردو کاله کې کړل دي. انا دا کاله کوم چې د ګر سره په شپږ سو روپۍ دي، نو هله دا چې مانا دا چارواکي د طالبانو دا کاله ته مارکیټ او بازار پیدا کړي، چې مانا دا کاله کې نو کې ګران سي واره یو دا بسګرو دا کروندګرو ته خاري وکي.
د لغمان ولایت سلطان غازی بابا خرګوټن خبرې کوم. عبدالولی منوم دا ټول لغمان کې برقونه شته، زمونږ د غارې سیر ته او د شارک سلطان غازی بابا شارک کې برق نشته، او زمونږ دغه د لغمان رئیس د برق نه تقاضا را چې دغه مونږ ته برق پایم تیار راغلی دي، او میټر او هغه هم شته، ترانسفارمر هم شته، مونږ ته برق نه دي چې څه وجه ده.
سلامونه ټولو ته. یو خاص درم د مولوی صاحبانو څخه اسلامي امارت ته خو زمونږ په چورو چورو ستونه وش کې دا وي خو زموږ غږ نه اورین، مګر مولوی صاحبانو څخه مو دا خواست دی چې د اسلام په کوم ځای کې راغلی دي چې د خویندو او لوڼو پر مخ د مکتب دروازې بندول روا دي. متاسف ځانونو ته وارثین د انبیاو وایي، هیله ده چې دا نوم بد نه کوي، د اسلام نوم بد نه کوي، خپل مسؤلیت اجرا کړی. نور به په کوم وخت کې تاسو د حق چیغې کوئ، خو همدغه وخت ده راشئ د علم دروازې د خپلو لوڼو او خویندو پر مخ خلاصې کړئ، تر څو دا وطن په ګډه سره آباد کړو.
محمد یونس الماس کندهار ولایت د جری ولسوالی سرستاس پایډی کیم. نو ما د اسلامي امارت صدا غشتنه ده چې د انجونو د مکتبونو او د انجونو د تعلیم سره سیاسي ګټه نه اخلي، دا د پر سیاسي لارو چارو باندې نه خبري. نو د دې سما د غشتنه ده چې په ټول افغانستان کې د انجونو مکاتب او که په شرعي نظام کې، که په هغه په خوانی نظام کې ورېلاج کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420122141201. شمیره بیا تکراروم: 00420122141201.
اوریدونکو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې وړاندې درته 2:19 پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څنګ نشر ته چمتو دي. خو اوس لاند خبرونه اورو. ملګری ملتونه وایي چې د کابل د کرکټ ملي لوبغالی په پرونی 14 کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي دي، خو طالب چارواکي وایي چې د غشمیرې واقعیت نه لري او دوی زیاتوي چې په دې 14 کې یو تن وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. د کرکټ په لوبغالی کې 14 پراخ غبرګونونه هم پارولې دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت د یو رینجر موټر د چپه کېدو په پیښه کې 8 تنه طالب سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي. د غزنی د امنی قومندانۍ لخوا په خبره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پیښه کې 6 تنه وژل شوي، په بخښنې سره 6 تنه ټپیان شوي او 2 تنه طالب سرتیري وژل شوي دي. پاکستانی پوځیان وایي چې په بلوچستان کې 13 شپه د عملیاتو پر مهال یو عسكر وژل شوی، یو ټپي شوی او لږ تر لږه 6 مخالف وسلوال وژل شوي دي. پوځیانو نن په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د عملیاتو وروسته تر دې پیل کړل چې خبرې ترلاسه کړي چې وسلوال د گیچ او پنجګور ترمنځ سیمه کې په موټر سایکلو سپاره دي. په ایران کې د تیرو 2 ورځو په ترڅ کې د توپانونو او سیلابونو د کبله د قربانیانو شمیر 450 ته ورسید. ایرانی رسنیو د دغه هیواد د سری میاشتې په وینا خبر ورکړی چې په لسګونو کسان لا هم په پلازمینه تهران او څلورو نورو ولایتونو کې تری تام دي. او اوکراینی ځواکونو نن وویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژل دي. د هغه بندري ښار دی چې د بریتانیا د استخباراتو په وینا مسکو غواړي د روسیې له خاورې سره یو ځای کړي. اوریدونکو که غواړئ چې د دې خبرونو او نورو راپورونو تفصیل او متن ولولئ، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. اوس هم له ژمنې سره سم راځو دو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې هم تاندې څنګ مه هېروئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه درنو مینوالو، ستړي مشي. د لوبو له میدانه په یو بل اونۍ خبرونه کې محرک لې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې به د ننګرهار ولایت د ورزش له مسولینو سره د دغه ولایت په ورزشي حال وغږیږو.
کوشش زموږ دا ده چې هغه ملي لوبې هم راژوندې کړو او په اوس کې ورته یو مدیریت په پام کې نیول شوی دی.
دا شان به واوري چې د افغانستان ورزشکارو ماشومانو یوه ډله روسیې ته تللې تر څو د آسیا د ورزشکارو ماشومانو په سیالیو کې برخه واخلي.
افغان ورزشکارانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې لوبو کې ګډون کوونکي ته افغان تنکي ورزشکاران.
د طالبانو د حکومت اولمپیک د ملي ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساس به په دې اړه معلومات ورکړي. دا به هم واوري چې په کابل کې د کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ روانې دي. حکومت لوبډله تر دې دمه مخکې ده. که وخت ونو د شپږیزې لیګ سیالیو ته درغلو یو شمیر مینوالو احساسات به هم در سره شریک کړو. له موږ سره پاتې شئ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو اوریدونکو، تاسو د لوبو له میدانه اونیزې خبرونې ته واګ یاست. د ننګرهار د ورزش مسولین وایي چې په دې ولایت کې په اولمپیک پورې د تړلو ټولو لوبو ادارې فعال دي او هر ورځ په بیلابیلو ورزشونو کې شاګردان روزل کیږي. د دې ولایت د ورزش د ادارې له مسول عبدالسلام وزیروال سره مې په ننګرهار کې د بیلابیلو ورزشي سیالیو او د ورزش د وضعیت په اړه خبرې کړې.
خوشبختانه چې ننګرهار ټول ورزشونه لري، اولمپیکی او غیر اولمپیکی. البته په ملي ورزشونه چې دي هغه عنعنوي او ملي لوبې چې بلل کیږي په هغه برخه کې ننګرهار تقریبا خوار دی. کوشش زموږ دا ده چې هغه ملي لوبې هم راژوندۍ کړو او په اوس کې ورته یو مدیریت په پام کې نیول شوی دی، خاص ملي لوبو دپاره. د اولمپیکي لوبو په اړه باندې زموږ ټول فدراسیونونه په اوس کې متحرک دي، فعال دي، فعالیتونه کوي او موږ فعالیتونه تینه غواړو دوامداره مسلسل څارو. په همدې برخه کې د پنځشنبه او جمعه په ورځ باندې زموږ پهلواني ده، تقریبا د پهلواني سیالي دي او تقریبا 1500 جوړې پکې مقابله کوي پهلواني کوي. د تکواندو په اړه زموږ مسابقې ان شاء الله چې لندو ورځو کې ترتیبيږي بیا به موږ تاسو سره شریک کو. تر دې وړاندې مو لندې سیالۍ د تکواندو هم په لاره چولې دي. د تکواندو برخه تر ډیره په ننګرهار کې خواره وه او تاسو ته معلومات کیږي چې په ټپه ولاړه وه، اوس موږ متحرک کړي دي او ټولې سیالۍ ان شاء الله چې په لندو ورځو کې به هر سیالۍ له هرې لوبې منتخب لوبډل ولرو چې مرکز ته او په مجموع کې بیا له هغه لوبډلې بین المللي میدانونو ته زموږ ورزشکاران ځي. د سوک په برخه کې شپږ کاله موږ منتخب ټیم نه لرلو او دغه سیالۍ نوې ترسره شوې. خوشبختانه چې موږ څو ورځې وړاندې د ننګرهار په کچه د سوک نیونې سیالۍ نیولې وې او یو په ټولو برخو کې په نونهالان کې نوجوانان کې جوانان او حتی بزرگ سالان کې موږ ټیمونه منتخب وټاکل او مرکز ته به انشاءالله چې ولیږو. د والیبال په اړه باندې موږ د زون په کچه 13 ورځې اعلان کړی دی چې د زون په کچه کوم لوبغاړي چې وړتیا ولري هغه د زموږ د والیبال فدراسیون سره مستقیما په رابطه کې شي. دلته په جلال آباد کې ورته سیالۍ په لاره باندې اچوو، د هغې له مخې کوم ورزشکاران چې وړتیا لري هغه به د سپین غر په نمایندګۍ باندې د مشرقي ولایتو څخه لوبیږي ان شاء الله. ورزشکارانو ته د سہولتونو په برخه کې چې تر دې دمه په نګرهار کې موږ یو جم ناظم لرلو او بدبختانه چې هغه په تیر کې ښاروالۍ ته سپارل شوی و، اوس موږ کوشش کوو چې بیرته د ورزش ریاست ته ترلاسه کړو او احکام مو هم د اداره امور څخه راخیستي دي. البته یو جم ناظم چې جوړ شوی و او یو نیم کال مخکې جوړ شوی و لا هم د اولمپیک ورزش ریاست ته نه و تسلیم شوی. 13 ورځې موږ تسلیم کړی دی او په دې بل اونۍ کې به انشاءالله رسمي افتتاح وکړو. د کابل څخه به پلاوی راشي او ورزشکارانو ته به په لاس کې ورکو.
عبدالسلام وزیروالو د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش اداره وایي چې تمه ده په روسیا کې د ورزشکارو ماشومانو په آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي ښې لاسته راوړنې ولري. د دې ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساس راته وویل
د روسیې هیواد قربتوب هر کال د آسیا د ماشومانو لوبې په نامه کلنۍ لوبې ترسره کیږي چې سږ کال هم د آسیان چلډرن گیمز وم پړاو لوبو لپاره چې د مسکو د روسیې هیواد په ویل ډیستریکټ ښار کې به د جولای 28 څخه د اګست 8 نیټې پورې دوام ولري. افغان ورزشکارانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې لوبو کې ګډون کوونکي ته افغان تنکي ورزشکاران په پوره هوډ او چمتووالي سره دې لوبو ته میدان ته وردانګي او هغوی له تېرې یوې میاشتې راهیسې دې لوبو ته پوره چمتووالی نیولی او ډېرې هیله او امید شته چې انشاءالله بریا به د افغان لوبغاړو په برخه وي.
د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساسو په کابل کې د کرکټ تر ټولو ستر لیگ شپږیزي سیالۍ روانې دي. سږ کال دا سیالۍ د اته لوبډلو ترمنځ روانې دي. هر ورځ دوه دوه لوبې ترسره کیږي. تر دې دمه سپین غر لوبډله تر نورو مخکې ده. دغه لوبډلې په شپږو سیالیو کې 15 ګټلې او 10 نمرې لري. تر څنګه بوس لوبډلې بیا 15 لوبې کړې او ټولې ګټلې دي. دا لوبډله هم 10 نمرې لري. کابل او بند امیر بیا دوه نورې هغه لوبډلې دي چې په ترتیب سره 8 او 6 نمرې لري او یو بل پسې په جدول کې ځای خپل کړي. دغه سیالیو ته هر ورځ سلګونه مینوال ورځي او سیالۍ لنګدي ګوري. موږ له څو مینوالو سره خبرې کړي.
نوم یې خالد سهار دی، یو تن دروان لیگ لیدونکو او لغمان څخه راغلی. دلته نو موږ وینو چې تماشاچیان راغلي دي او موږ هم راغلي یو د لوبې لیدلو لپاره. لوبه د کرکټ د مینې او یووالي لوبه ده او ډېر زیات خوښ یو چې ملي لوبغاړي له نږدې څخه ګورو او د دوی د بریا په هیله.
ډېر خوشاله چې شکر الحمدلله دومره موږ ته زمینه مساعده سوې ده چې په افغانستان کې د موږ لوبې او په غټه سطحه د موږ وزیرانو غټ رئیسانو چې دا لوبې ګوري او شکر الحمدللہ چې سوله حسوي او آرامي سوي د ورجانه
بالکل شپږیزه خو یو ډیر غټ لیک ده د افغانستان د 2000 کال رئیس بیا نو تر سره سوي او د شکر ځای چې دا یو ځل بیا تر سره کیږي ځکه چې نه تنها د لوبغاړو مالی ستونزې ورسره حل کیږي او څنګه چې همدې کې ګڼ شمېر نور افغانان مصروف دي او همدارنګه د ځوانو لوبغاړو لپاره او هم د نورو لوبغاړو لپاره ډیر خمو کې د ترسو دلته ځان خصه ثابت کی او مسکلنو ته ایمرجنګ ته او ملي ټیم ته لار پیدا کی
په کابل کې د شپږیزي لیگ کرکټ سیالیو ته د ورخولو مینوالو احساساتو درنو اوریدونکو په همدې سره د لوبو له میدان او نیز خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرې اعتذار ته سره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
د من خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تانی سانگی درنو وریدون کوز ما همایون هیواد سلام نو منی دا دیونی پا خبرونه کی پا دی موضوع خبری کوو چی ولی دا کورنی مشران پا زوانانو دا خپل فکر دا تحمیل حد سکوی
یواز دی کورنی پاستازی تو باید یو نفر فکر و کی اقا نفر تصمیم ونیسی
که دا زوانانو خوخنه منل کی گی پایلی بای چوی
بیا دای دومره مسئولیت پا کسا که نویزه که دا تا دلائل وی چی دا خو ما نو انتحاب کرده کورنی را تا انتحاب کرده و
او زوانان څنګه دا کورنی له مشرانو سره تعامل او خپل خوخه پریمنلای شي
مخکینی نسل لدې اړخوننګو چې د به احترامي او ندرنوي احساسونه کی او ستونزې حل سي
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشرانې هڅه کوي خپل خوخه او فکر په دوی ومني د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډیر څه نه پوهیږي وروسته وړاندې نه ګوري او پریکړې احساساتي وي خپلې مخې ته یې نه پریږدي له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رشتې د ژوند د ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني دا کابل اوسیدونکي ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپلې خوښې د تحمیل لپاره له تهدید او زور څخه هم کار اخلي
زموږ په ټولنه کې دا مسایل ډېر دي لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپله خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې زما زوی نه یې زما لور نه یې نو یا باید له کوره ووځې او داسې نور تهدیدونه ورته کوي
د صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي هغه نفر تصمیم ونیسي چې ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې یا مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي یو فکر باید حاکم وي د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي یوازې زه فکر وکم زه تصمیم ونیسم مشورې حق دی انتخاب حق دی پښتنې حق یې ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي
مومن محمد یاسر وای ځوانان باید کنټرول شي، پښتنه وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې د حسنه کېږي چې د کورنۍ مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه سم تربیه شي، خاصه په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره ده هغو محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغه کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا هغې کې ما اخله، دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوی کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
دا کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دي د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړې وبنه دي روان سین په شکر څخه پارسي په دې سره کې زه کوشش وکم. مثال دی روان سین په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کم، دا به ناممکن وي، سخت به وي. او دا به نه تر دې هم ناممکن وي زه د سین په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. دا چې افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستقاموي یا په فکر باندې دروي، دا به ناممکن وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کړو او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی یم چې اوس ځوان در فکر کړم. زه باید له اوس ټولنې سره، له اوس اجماع سره او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي مسؤلیت یې هم مني او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوخه کوم کار وشي کنه تحمل نشي، پر اتلونکو کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی وو یا ټاکلی وو مې دا کار زه وکړم، ځکه کورنۍ ته سرټیټی کېږم، سبب راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی وو. خو که د کورنۍ لور یې په تحمل شي، بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو. که وشو وشو کنه هیڅ خبره نه ده. خو که خپله دای کوم کار ځان ته انتخاب کړي، نو دای بیا ځان مسول ګڼي چې کله څوک ځان مسول وګڼي د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغه سې حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوخه پرې تحمیلېږي، نصرت الله ترنک او مومن محمدی اصل راته وایي
داسې حالت کې اتمن بېخي انتخاب ځینې اخیستل یا تب خبر په دوه لارې کې درول او زیات تاوتریخوالی، زیات جدیت، احساساتوب، دا اتمن دي لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کېږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ور باندې ومني معقول فشار. یوه لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنۍ باندې ځینې تاثیر گذار اشخاص شته، عالم پوی خلق وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولای شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولی د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي، او کله چې دغسې ستونزه رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي؟ په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خواښې کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کېږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړی، ته یې ولې کوې یا یې ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خواښې په مخ کې درول کېږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو، مانا یې دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یوه کلکه درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د ازادۍ اندازې د ازادۍ محدودې ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کوونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس تولی او نسلی تفاوت د انسانانو داسې یو رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځ ته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای شي، دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بنان باید غبرګون وښیي. هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنی په ټوله کې د حذف یا له منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خواښې نه تېرېدل یو معقول لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي ترڅو پورې دوی دا پرېکړه نشي کوی. هغه څه نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت له منځه وړل دي. د مقابل لوري لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي، او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دی وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی. مخکینی نسل دا کار نه کیږي ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بل ته انتقال کړي. کوم شی چې زموږ ذهنونه ډېر کلک راخلي چې دا زموږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. موږ په ټولنیز بدلانه کې یو، موږ جدا بدلیږو. کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی. دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره موږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو، چې هغې کې تر دېرش څلوېښت پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو واوریده، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
هغه چې فرزانو فرزانا يم لا تروسا دیوانا يم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا دیوانا یم لا